Radio.
السلام علیکم د سحر و بچیدی ز رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو د سحرنی خبری مجلې اوریدو ته راوړم. نن دوشنبه د 1390 هجری لمریز کال د قوس 12 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د دسمبر میاشت له درېمې سره سمون لري. دا نیم ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. دفاع وزارت وی د لویو لارو د امنیت د ټینګښت لپاره پلانونه جوړ شوي دي چې په عملي کېدو سره به لوی لارې خوندي شي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران سبا ته په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې پیلوي. د دې او نورو مهمو تحولاتو په اړه په همدې خپرونه کې اوري. خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سبا او بل ورځ د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. افغان چارواکي وایي هڅه کوي چې په سمنګان ولایت کې پاتې شپېته موټر چلوونکي د طالبانو له منګولو راخوشي کړي. او د سعودي عربستان ولیعهد په ارجنټاین کې د جیشل تر شرمسري دي وروسته ګاونډیو هیوادونو ته سفر پیل کړ. د خبرونو تفصیل. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به د بلجیم په پلازمینې بروکسل کې سبا او بل ورځ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. دا خبره د ناټو د عمومي منشي مرستیال ویان پیرس کزالی پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه. دوی دا ناسته یو موقع برابروي څو ناټو یو ځل بیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په برخه کې په خپلو ژمنو د تایید ټاپه ولګوي. موږ تر 2023 کال د افغان پوس مالی تمویل ته ژمن یو. دا به همداراز یو موقع وي چې د افغانستان د جنگ پر وړاندې په شته ننګونو بحث وشي. تمه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د افغان پلاوي مشري وکړي. افغان چارواکي وایي هڅه کوي چې په سمنګان ولایت کې پاتې شپېته موټر چلوونکي د طالبانو له منګولو راخوشي کړي. د سمنګان په دریسوف کې پرون د سکرو د ډبرو د لاریو شپېته چلوونکي او د هغوی شپېته کلینران طالبانو له ځان سره بیولي چې بې شپېته تنه خوشي کړي دي. د سمنګان د والي وایان صدیق عزیزي پرون شپه ازادي راډیو ته وویل لا هم نیمایي موټر چلوونکي له طالبانو سره دي.
فعلاً 60 نفر دریور در قضیه مقصود ولسوالی در اسف پوین نزد طالبان گروگان است. ملاقات ها جریان داره که از طریق ماشین سویلا متنفذین محل در قسمت جایی از دارم اقدام شود.
تر دې مخکې د چهارشنبه پر سم طالبانو د سرپل بلخ له لوی لارې 25 تنه له ځان سره بیولي چې تر اوسه برخلیک نه دی معلوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوی لارو د امنیت د تامین لپاره جدي کار کوي او هر چیرته چې وسوال مخالفان مزاحمت جوړوي پر ضد به ځانګړي عملیات وکړي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم به د آسیا د مقدماتي سیالیو په لړ کې نن له ایران سره لوبه وکړي. د فوټسال فدراسیون مطبوعاتي دفتر لیکلي افغان ټیم داسې وخت له ایران سره لوبه کوي چې وار له مخې خپله پرونۍ لوبه له ترکمنستانه په لوړ امتیاز ګټلې ده. افغان ټیم د یکشنبه پر ورځ ترکمنستان ته 15 ګولونه ورکړل. د افغانستان لپاره د یکشنبه په لوبه کې حسن علي جعفري، فرزاد محمدي، مرتضی حیدري، داود یوسفي او حمید حسیني ګولونه وهل. د فوټسال د لوبه د 2019 سم کال د اسي جام لپاره د غوروي د ټیمونو د وټلو په خاطر د ازبکستان په قربتوب پیلېږي. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په ارجنټاین کې د جیشل تر شرمسري دي وروسته پرون بیرته خپلو ګاونډیو هیوادونو ته سفر پیل کړ. د پرون له موریتانیا الجزایر ته لاړ. د سعودي عربستان ولیعهد چې جیشل شرمسري ځکه تر ګډون مخکې خپل اوږد سفر پیل کړو، متحده عربي اماراتو، بحرین، مصر او تونس کې د دغه هیوادونو له مشرانو سره خبرې وکړې. په استنبول کې د عربستان د قونسلګرۍ دننه د خبریال جمال خاشقجي تر وژنې وروسته دا بهرنیو هیوادونو ته د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان لومړنی سفر دی. خاشق جی د سعودي د ایجنټانو لخوا وشل شوی او په خاطر نړیوالو پر سعودي عربستان سخته غوسه کړې ده. د برتانیا دفاع وزیر ګوین ویلمسن له خپلو خلکو غوښتي چې د دغه هیواد پوځي سیمو ته نږدې له مشکوکو فعالیتونو چارواکي خبر کړي. د خپرو شویو رپورټونو پر اساس د برتانیا دفاع وزیر وروسته له هغې دا خبره کړې چې د روسیې د یو دلوي تولتی تلویزیون کارکونکې تیمور شرایف د برکشایر په ښار کې د برتانیې و اویا پوځي فرقې لڅنګه رپورټ ورکوه. د برتانیې د پوځي مرکز له الکترونیکی او سایکولوژیکی جنگونو سره سره او کار لري. تیمور سراجیف دا ادارت کړی چې ګواکې هڅه کړې ده چې د سیمې تنه نوزي. او د فرانسې ولسمشر د یکشنبه په ورځ د کابینې له لوړو غړو سره د پاریس د وروستۍ مظاهرې زیانونه وارزول. مکرون له جی شل سرمشریزي تر بیرته رسنېدو وروسته راسن له صدر اعظم ادوارد فیلپ د کورنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره د وړمې ورځې په مظاهرو خبرې کړې دي. د فرانسې ولسمشرې ماڼۍ ویلي چې له صدر اعظم وغوښتل شول چې د مظاهرچیانو له تنظیمونکو سره خبرې وکړي چې مظاهرې پای ته ورسیږي. د حکومت له لورې مظاهرچیانو سره د خبرو مخکینۍ هڅې ناکامې شوې دي. د پاریس پولیس وایي پر سونګ موادو د مالی او د بیو د لوړېدو پر سر په وروستیو مظاهرو کې 133 تنه ژوبل شوي او 412 نور نیول شوي دي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. دفاع وزارت وی د لوی لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات کوي. په روانه خبری مجله کې دا هم اوري چې سبا ته د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو پر دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د نجونو د فوټبال د لوبې پخوانی مسؤوله وایي چمتو ده چې د دې ډلې له یو شمېر غړو سره د جنسي ځورونې په اړه اسناد او شواهد له لوی څارنوالۍ سره شریک کړي.
اسناد و شواهد داریم که اسناد و شواهد به فیفا تسلیم شده و به AFC تسلیم شده. اگر سارنولی افغانستان واقعا اگر بخواید که تحقیق کنه بدن به سارنولی افغانستان هم داده میشه.
ده نور راپورونه سربیره ده خبری مجله پاپای که بعد ده جوند رنگون آوره.
یو بار پاک یو جوړه په بیا تیار په اخلو سل به خرڅو یو نیم سنه خرڅو دا خرڅ مرس ټول د کور ارس پوره کړ.
نازا دی راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او بجو پرې په اف ام 100.5 صفه په ټول افغانستان او ټول لوی خارونو کې اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت وی د لوی لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه کوي او په دې برخه کې ځینې طرحې لري چې په عملي کېدو باید د لارو امنیت خوندي شي. دا خبره دفاع د وزارت وین غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وکړه. هغه په ناامنو لارو د ځانګړو عملیاتو د ترسره کولو ډاډ هم ورکړ، خو تازه پرون یک شنبه وسلوالو مخالفانو له سمنګانه مزار شریف ته پر لویه لاره د بروډونکو موټرو شپېته چلوونکي له ځانه سره بیولی دي. سیفی الله ستنګزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوی لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره ځانګړي عملیات کوي. دغه وزارت ویان د غفور احمد جاوید پرون د خبرو وروسته له هغه ازادي راډیو ته وکړه چې په سمنګان ولایت کې د بارودونکو موټر شپېته چلوونکي وسلوالو مخالفینو له ځان سره یوړل.
یو لاغه موضوعاتو نه چې د ملي دفاع وزارت پاغه کار کوي، پاغه باندې ډیر زیات فوکس کوي، هغه د لوی لارو د امنیت خوندیتوب دی. د هیواد په هر ځای کې چلته د لوی لارو امنیت له ستونزو سره مخ کیږي. موږ عملیات کوو هلته سمنګانو کې دغه پیښه تازه شوې ده، ولې د شمال لپاره په ټوله کې زموږ د قلوردو قومندان چا یو پراخه برنامه کار کوي تر څو هلته دغه تهدیدونه او هلته په شمال کې هغه ټولې لارې چې ولایتونه له یو بل سره نښلوي د دې امنیت خوندي شو.
د سمنګان ولایت چارواکي چېرته چې د سړي تښتونې وروستۍ پیښه شوې وایي د قومي سپینګیرو په منځګړیتوب هڅه کوي څو تښتول شوي خلک راخوشي کړي. د سمنګان د والي ویاند صدیق عزیزي وایي وسلوالو طالبانو پرون 160 تنه تښتولي وو، وروستۍ 60 کسان خوشي کړل او نیمایي لا هم ورسره دي. شپېته کلینران د سیمې د خلکو په منځګړیتوب خوشي شوي، خو شپېته کسه خپله موټر چلوونکي اوس د درې صوف په عین ولسوالۍ په مقصود کلي کې له طالبانو سره دي. خبرې روانې دي چې د قومي سپینګیرو او د سیمې د خلکو په منځګړیتوب دا کسان هم راخوشي شي. په شمال کې یوازې د سمنګان لویه لار نه، بلکې بلخ ته د ځینو نورو ولایتونو په لویو لارو هم په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا خلک تښتول شوي او وخت ناوخته په موټرو ډزې کېږي. د تېرې چهارشنبې په ورځ د بلخ کشندې ولسوالۍ نه سرپل ته په لار له یو بس موټره 25 کسان وسلوالو طالبانو له ځانه سره یوړل. طالبانو په هماغه ورځ وویل له 25 کسانو یوازې درې پولیس له ځانه سره ساتلي او نورې خوشې کړي، خو د بلخ ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي پاتې کسان لا هم نه دي راخوشې شوي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین او امنیتي کارپو میرزا محمد یارمند وایي وظیفوي غفلت او د تدابیرو نشتوالی د دې لامل شوی چې په لویو لارو کې وخت ناوخته امنیتي ستونزې رامنځته شي. مهم لوی لارې باید امنیتی سروې شي، د همدې سروې له مخې قوت ورته تابع شي او له امنیتي قدرت داسې استفاده وشي چې په لوړو سیمو پوستې او سنگرونه ولرو او هم په خپله د سړک په سر منظمې ګزمې وکړو. نو له دې ټولو تدابیرو وروسته به د دې ستونزو په وړاندې مبارزه وشو. وسلوالو طالبانو د سمنګان د وروستۍ پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې په ګڼو لویو لارو بریدونه کړي او ان په څو ورځو مهمې لارې بندې پاتې دي. یو بیلګه یې سږکال د غزنی په ښار د وسلوالو طالبانو د برید پر مهال د کابل کندهار د لویې لارې تړل وو. د امریکا د بهرنی پالیسۍ یو څیړندوی مرکز فارن افیرز تیره جمعه لیکلي وو طالبان په ځینو لویو لارو برلاسي دي، په بیلابیلو سیمو بریدونه کوي او له ټول ټال 400 ولسوالیو په نږدې 250 باندې یا پوره یا هم نسبي واک چلوي.
د سفیولا ستانگزی په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د لویو لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سبا او بل ورځ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. دا خبره د ناتو د عمومي منشي مرستیال ویان پیرس کزالی پر شپه ازادي راډیو ته وکړه. تمه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د افغان پلاوی مشري وکړي. د ازادي راډیو همکار مصطفی صدیقی په دې اړه له بروکسل رپورټ لري.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دا اونۍ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د جولای په میاشت کې د ناتو له سرمشریز راهیسه دا د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو او د دوی شریکانو چې په افغانستان کې پوځیان لري لومړی غونډه ده. د دې غونډه په درشل کې د ناتو د عمومي منشي مرستیال ویاند پیرس کزالی ازادي راډیو ته وویل چې غونډه په د سې شنبې او چار شنبې په ورځ ترسره شي او د ناتو واتس ملاتر ماموریت د بهرنیو چارو وزیران بل افغانستان سره د ناتو ژمنې نوې کړي.
دا ناسته یو موقع برابروي چې ناتو یو ځل بیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په برخه کې په خپلو ژمنو د تایید ټاپه ولګوي. موږ تر 2040 کاله د افغان پوځ مالی تمویل ته ژمن یو. دا به همداراز یو موقع وي چې د افغانستان د جنگ پر وړاندې پښتننګونو بحث وشي. اوس یو سخت حالت دی او په دې وروستیو کې افغان پوځیانو او هم ملکیانو ته مرګ ژوبلې اوښتې دي. وزیران به په پای کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسې په اړه له خپل ملاتړه ډاډ ورکړي.
تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یو پلاوي په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په افغانستان کې د 10 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅې روانې دي. د نوومبر په 28 افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د پرمختګ او سولې په هدف د جنیوا په کانفرنس کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو په خاطر یو 12 کسیزه مرکچی پلاوی تشکیل شوی دی. هغه زیاته کړه چې هڅه کوي څو د سولې داسې او توافق ته ورسیږي چې په هغه کې طالبان په یوه ډیموکراتیک او فراګیره ټولنه کې شامل اوسي. د نوومبر د میاشتې په پیل کې د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازیو سره خبرې وکړې، خو دغه ټولو هڅو سره سره داسې ښکاري چې په تاوتریخوالو کې چې هر کال په افغانستان کې په زرګونه خلک وژني کوم کمښت نه دی راغلی. له ډېرې مودې راهیسې طالبانو له افغان حکومت سره د مستقیم خبرو غوښتنې رد کړې دي. د نوومبر په 28 په کابل کې په یوه بهرني امنیتي شرکت د حملې له امله د یو برتانیوي په ګډون 10 تنه ووژل شول. طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه واخیست. اوس به ولیدل شي چې د افغانستان په جګړې او سولې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تاثیرات به څه وي. په افغانستان کې څه باندې 14 زره بهرني پوځیان د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې حضور لري. مصطفی صدیقی، ازادي راډیو، بروکسل.
و امریدل چې ټاکل شوی د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سبا ته او بل سبا د افغانستان پړه په بروکسل کې خبري او بحثونه وکړي. ازادي رادیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. له سلیم احمد سالی څخه اورو چې د نړۍ خبرونو او رسپانو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
امریکایي ملټری ټایمز خبرونې د امریکا د دفاع وزیر پر هغو څرګندونو لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې په پوځي ډګر کې د پرمختګونو یادونه کړې او ویلي دي چې له افغانستانه به امریکایي پوځیان ونې ایستل سي. جیم ماتیس د شنبې پر ورځ پر ریګن ملي دفاعي بنسټ کې د وینا پر مهال وویل، موږ به د یو څلوېښتو نورو هیوادونو تر څنګ یو چې په تاریخ کې تر ټولو پراخ جنګي ائتلاف تشکیل کړی او غړي یې نورو هڅو ته ژمن دي. ملټری ټایمز د ښاغلي ماتیس دا خبرې هم راخیستې چې ویلي دي، طالبانو ثابته کړې چې د افغانانو ژوند ورته هیڅ اهمیت نه لري، څرنګه چې دوی انتخابات نسي ګټلی نو د خلکو ترور کولو ته یې مخ اړولی دی. د خبرونې په حواله ښاغلی ماتیس دا خبره په داسې حال کې کوي چې څو ورځې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د دوام د ملاتړ په اړه دې ته ورته ژمنه وکړه. ملټری ټایمز لیکي، دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 1400 ته رسیږي چې روزنیز ماموریت او د ټروریزم ضد رول ورترغاړې دی. په خبرونې کې یوازې د تیرې میاشتې پر مهال د څلورو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته اشاره شوې چې ورسره د 2013 میلادي کال له پایله په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 1300 ته ورسید. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ویلي، د یې په سیمه کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر اهمیت کوم شک نه لري. جیم ماتیس د ولسمشر ټرمپ هغه پریکړه وستایله چې تیر میلادي کال یې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د زیاتولو په اړه کړې وه. بریتانوی میل آنلاین خبرونه د افغانستان د فوټبال د شیزینه ټیم د غړو د ورستیو اداو په اړه لیکنه خبره کړې چې په تړاو یې څېړنه پیل شوې ده. د لیکنې په پیل کې ویل شوي چې د افغانستان مقامات او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د شیزینه ټیم د ځینو غړو د هغو اداو په اړه څېړنه کوي چې ویلي دي د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکو په جنسي لحاظ ځورولي دي. د خبرونې په حواله په دې اړه اول د جمعې په ورځ بریتانوی ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړ چې د فوټبال د ښځینه ټیم ځینو وتلو غړیو په راپور کې ادعا کړې چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په مرکز او 13 فبروري میاشت په اردن کې په روزنیز کمپ کې فوټبالران په جنسي لحاظ ځورول شوي دي. د تورونو کسانو په ډله کې د فوټبال فدراسیون د مشر کرام الدین کریم نوم هم یاد شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ویلي چې حکومت دغه تورونه جدي نیسي او دا قضیه څیړل کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په ویلامیه کې دغه اداګانې رد کړي او ویلي دي چې دوی ته دغه سیچلن هیڅ د زغملو نه دی. د میل آنلاین په لیکنه د جنسي ځورونې قربانیان زیات وخت له دې بیرې خاموشي اختیاروي چې شایي په زنا محکوم سي.
د افغان جنو د فوټبال د لوبې پخوانی مسؤوله یا مدیره وایي چمتو ده چې د دې ډلې له یو شمېر غړیو سره د جنسي ځورونې په اړه اسناد او شواهد د افغانستان لوی څارنوالۍ ته وسپاري. خالده پوپلزی دا کوي چې یو شمېر روزونکو د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس د افغانستان د نجونو د فوټبال یو شمېر غړي په جنسي ډول ځورولي دي. خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون دغه دعوې ردوي، وایي دعوې د لوبو پر مهال د لوبغاړو د اسلامي حجاب د مخالف لوبغاړو لخوا مطرح کیږي. تفصیل لخان محمد سین څخورو.
د افغانستان د لوی سرنوالۍ د هغو سرګندونو وروسته چې ویلي دي، د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د جنسي ځورونې ادعاګانې سیړي. د دغه هیواد د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی مسؤول مدیر او لوبغاړی خالده پوپلزی وایي دا یو شمېر نور لوبغاړي چمتو دي چې په دې اړه اسناد او شواهد له لوی سرنوالۍ سره شریک کړي. پوپلزی د نجونو د فوټبال د ملي ټیم یو شمېر روزونکي او د دغه فدراسیون رئیس د نجونو لوبغاړو په ځورونې تورن کړل. نوموړی د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د خپلو ادعاګانو په اړه عکسونه او فلمونه لري چې مخکې تر دې د فوټبال له نړیوال فدراسیون فیفا سره شریک کړي دي.
دی وویل کوم ادعاګانې چې مو په دې اړه د ځینو روزونکو او د فوټبال د فدراسیون د رئیس په اړه مطرح کړي، په اړه یې اسناد او شواهد لرو. دا اسناد او شواهد مو فیفا ته سپارلي. که د افغانستان څارنوالۍ په رښتیا سره غواړي تحقیق وکړي، هغو ته به یې هم وسپارو. د افغانستان د نجونو د فوټبال دغه پخوانی غړی له ځینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې سمود وړاندې د اردن په تمریناتي کمپ کې کله چې یوه ښځه لوبغاړې ټپي شوې وه، یو روزونکی کوټې ته ورغلی او ځورولې ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ورځپاڼې ګارډین د جمعې په ورځ د افغانستان د نجونو د ملي لوبډلې د مهمو غړو په حواله په دې اړه راپور ورکړی او لیکلی دی چې د فوټبال په برخه کې یو شمېر ښځینه افغان لوبغاړي په افغانستان کې دننه په فوټبال فدراسیون او دغه شان د اردن په تمریناتي کمپ کې جنسي ځورول شوي دي. مخکې تر دې د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون یوه بیان ویلي چې د دوی د پالیسۍ له مخې دا ډول کړنې په هیڅ ډول د زغم وړ نه دي. دغه بیان په هغه وینا کې چې په برېښنالیک کې استولې ویلي چې قضیې ته به داسې رسېدنه وشي چې قربانیان یې زیان ونه ویني. خو د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم برحاله لوبغاړي د فوټبال د ښځینه لوبغاړو سره د جنسي ځورونې ادعاګانې ردوي. له دې ډلې لیلا ارمغان وایي چې د خالدې پوپلزی په ګډون ادعا کوونکي د خپلو ادعاو په اړه اسناد نه لري. اغلی ارمغان ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې غړي به د خالدې پوپلزی پر وړاندې د حیثیت د اعادې دعوه وکړي. دی وویل زه د اردن په تمریناتي کمپ کې موجوده وم، خو دا مې نه دي لیدلي چې کومې لوبغاړې سره د ناسم چلند شوی وي. که خالده ادعا کوي باید ثبوت یې کړي. خالده ویلي چې د یوې نجلۍ پښه ژوبل شوې وه. اصلا داسې نه دي شوي، هیڅ یوه نجلۍ نه وه ژوبل شوې. په لوبه کې چې نوي لوبېدلي نو ولې ټپي شي؟ نوموړی د فیفا او د افغان حکومت لخوا د دغه ادعاو د څېړلو هرکلی وکړ او هیله یې وښوده چې په دې اړه دې هر اړخیزې څېړنې وشي. په دې برخه کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د رئیس کرام الدین کریم په نظر اخیستلو بریالي نه شو. خو د یاد فدراسیون د خپرونو د برخې مسؤول شفیع شاداب د دې ترڅنګ چې دغه ادعا ردوي وایي چې دا ادعاوې هغه مهال وشوې چې دوه اونۍ مخکې د افغانستان د فوټبال فدراسیون وغوښتل د ښځینه لوبغاړو سره د اسلامي حجاب د مراعتولو هوکړه لیک لاسلیک کړي.
دو اونۍ مخکې دوی باید یو تفاهم لیک لاسلیک کړی وای چې له مخې باید افغانستان کې دننه او بهر د لوبو تمرینونو پر مهال اسلامي حجاب مراد شي. یو شمېر دغه تفاهم لیک لاسلیک نه کړ او بیا یې دا بې بنسټه ادعاوې مطرح کړي.
خو خالده پوپلزی د فوټبال د فدراسیون دا ادعا ردوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لوی سرنوالۍ ته لارښوونه کړې چې دغه ادعا وڅېړي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د یک شنبه په ورځ په دې اړه یوې خبری غونډې ته وویل.
بر اساس هدایت رئیس جمهور لوی سرنوالی دیرون
د ولسمشر د لارښوونې له مخې لوی سرنوالی خپل کار پرون پیل کړ. هغوی هم اعلامیه ورکړې ده او د کورنیو چارو وزارت سره په ګډه کار کوي. هغه اقدام چې د اسلامي او فرهنګي ارزښتونو او قانون سره په ټکر کې وي د منلو وړ نه دي. هر څوک چې په هره کچه وي ورسره به قانوني چلند وشي.
بلخوا د لوی سرنوالۍ ویاند جمشید رسولی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لخوا د دغو ادعاګانو د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. د نوموړي په خبره که جرمي عمل ترسره شوی وي عاملین به محکمې ته راکړل شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د برتانیا دفاع وزیر گوین ویلمسن له خپلو خلکو غوښتي چې د دې هېواد پوځي سیمو ته نږدې له مشکوکو فعالیتونو چارواکي خبر کړي. ویلمسن دا غوښتنه وروسته له هغې مطرح کړه چې د روسیې د یو دولتي ټلویزیون کارکوونکي په دې وروستیو کې د برتانیا یو ډېر مهم پوځي مرکز ته نږدې لیدل شوی دی. په دې اړه سفیر استانګزی راپور لري.
د خبرو شوی ریپورتونو په اساس د بریتانیا دفاع وزیر ګاوین ویلیامسن وروسته له هغه خبرداري ورکړی چې د روسیې د یو دولتي ټلویزیون کارکونکي تیمور سراجیف د برکشایر په ښار کې د بریتانیا او ویایمي پوځي فرقې له څنګه ریپورت ورکاوه. دا هغه سیمه ده چې شاوخوا یې اغزن سیمونه لګېدلي او د خلکو ورتګ منع دی. تیمور سراجیف دا ادعا رد کړې چې ګواکې هڅه یې کړې د سیمې ته ننوځي. د بریتانیا دا پوځي مرکز له الکترونیکي او سایکولوژیکي جنګونو سره سره کار لري. په بریتانیا کې دا خبره داسې وخت راپورته شوې چې د لویدیځو هیوادونو او روسیې اړیکې وار له مخه په بیلابیلو دلایلو چندانې ښې نه دي. په اوکراین کې د روسیې لاسوهنې، د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو او په ځینو اروپایي انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنې، پراخې سایبري حملې، او په بریتانیا کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا مسمومول هغه مسایل دي چې په خاطر یې له روسیې سره د لویدیځ اړیکې سړې شوې دي. د بریتانیا په برکشایر کې د واویایمې پوځي فرقې شاوخوا امنیتي کمرې ښیي چې د روسیې د یو دولتي ټلویزیون د لبنان د بیرو مشر تیمور سراجیف د نومبر په 1 څو واره هڅه وکړه چې دې پوځي فرقې ته ننوځي. سراجیف همدارس له یو کمرمین سره چې له موټر عکسونه اخیستل په اشاره خبرې کړي. د بریتانیا د میل ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې د دغه هیواد استخباراتي مشرانو په دې اړه څېړنې پیل کړي او هم یې د بریتانیا د ټولو پوځي سیمو قمندانانو ته ګواښ کړی چې بیدار دي اوسي. د بریتانیا د دفاع وزیر ګوین ویلیامسن له قوله ویل شوی چې موږ خپل امنیتي اډې او نظامی پرسونل ته جدي پام کوو او کچیرته خلک په دې سیمو کې مشکوک فعالیتونه وګوري باید راپور چارواکو ته ورکړي. سراجیف وروسته د روسیې آر آی ای نوستی رسنۍ ته ویلي چې د یو همکاران په یو معمولي ځای کې پر رپورټ ورکولو بوخت او کوم پوځي مرکز ته د ننوتلو هڅه نه ده کړې. د بریتانیا د دفاع وزیر ګوین ویلیامسن وارلمخه په اکتوبر کې د روسیا تورنه کړ چې د یو منفور دولت په توګه عمل کوي او په خپلو اعمالو به ځان منځوي کړي.
د حمد دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د ناټو د بارنیو چر وزیران باید بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سبا او بل ورځ د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي. افغان چارواکي وایي هڅه کوي چې په سمنګان ولایت کې پاتې شپې ته موټر چلوونکي د طالبانو له منګولو خوشی کړي. د سمنګان په درې سوف کې پرون د سکرو ډبرو د لاریو شپې ته چلوونکي او د هوای شپې ته کلینران طالبانو له ځان سره وړي چې شپې ته کلینران بیرته خوشی کړي دي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم به د اسیا د مقدماتي سیالیو په لړ کې نن له ایران سره لوبو کې. د سعودي عربستان ولی احد محمد بن سلمان په ارجنټاین کې د جی شل طرف سر مشري ته وروسته پرون بیرته خپلو ګاونډیو هیوادونو ته سفر پیل کړ. او د برتانیا دفاع وزیر ګوین ویلمسن له خپلو خلکو غوښتي چې د دې هیواد پوځي سیمو ته نږدې له مشکوکو فعالیتونو چارواکي خبر کړي. تاسیز منغاگل ازادی رادیو او رای ازادی رادیو پا منزنی چپا 1206 نیوی او اف ام سلا شاری پینزا پا کابل او لوی خارون که وریدل شای او که انترنت لرینو دا ازادی رادیو پر وپان ازادی رادیو .com هم زمان خپرانونه پا مست